نو ساتمنو اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زنه ستکاکر.
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2019 د اپریل میاشتې 10 نیټه ده او د مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین 1 بجه ده. تاسو بیا هم هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره کوته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بهرنیو خبریالانو سره په یو مرکه کې ویلي چې په هیواد کې تندره وډلې پوځیانو جوړ کړي دي، خو زیاتوي چې اوس یې ضرورت نسته.
بلې لورې ته، پاکستان ته د قرض ورکولو وړاندې نړیوالې مالی ادارې IMF ویلي چې د پاکستان اقتصادي وده به راتلونکي 15 کلونو کې نور هم ښکته شي.
او په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې په هغه هیواد کې د بیان په ازادۍ باندې بندیزونو او د جمهوریت روایتو په ختمېدو اندېښنې څرګند کړي او غوښتنه کړې ده چې د پوځي عدالتونو پر ځای د انصاف په نظام کې اصلاحات وسی.
خبرونو سرټکی تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات او مرکې لرو. تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جیوا دا کتر من اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلاست. پیل کو هم له اسلام آباد څخه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بهرنیو خبریالانو سره مرکه کړې دي او په یو مرکه کې ویل دي چې په هیواد کې تندره وډلې پوځیانو جوړ کړي وي، خو اوس یې ضرورت نسته. نور تفصیل رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې هر یو کس خبر دی چې پاکستان کې چې څه روان دي، هغه د دې څخه وړاندې کله هم نه دي سوي. په ټول هیواد کې د دېرش سره څخه زیاتې مدرسې حکومت د خپل واک لاندې راوستلو کار پیل کړی دی. پخوانی تندروه هم په لار راوستل کېږي. د څېړونکو وینا ده چې په تیرو وختونو کې هم د څه نه څه ډلو په ضد عملیات کېدو، خو په دې کې یو تسلسل نه و. اوس به هم قتل دا وي چې دغه حکومت تر څومره حده پورې پر دغه دعوو عمل کوي. سیڑن کار حسن عسکری د ڈیوا ریڈیو سر خبر کی پدی اڑوائی.
ماضی میں ہوا یہ ہے کہ ایکشن تو ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً اس قسم کے گروپس کے.
عملیات خصوصی دی وقت پا وقت حکومت پنور کارو کی پریوزی او معاملہ سڑا سی. کچری اس حکومت داوی لری خدا با وقت شای چی کم خبر کیجی واقعی پر دی عمل ہم کیجی، یا دا تیر وقتون پشان حکومت بلڑخت پامرا وگرزوی. نڑیوالا ورسپانا دی ٹریبیون دا ہم وائی چی وزیر اعظم ویلی چی دا غڈلی دا افغان جہاد پارا جوڑی سوی وی او پکار وو چی دا جہاد ختم دو سورستا کلا هم دوی ته دلته د پاتې کېدو اجازه نه ورکړی سوی. ورځپاڼه دا هم وایي چې وزیر اعظم دا خبره هم رد کړې چې د پاکستان فوج له اړخه د دوی پر دغه بیان د دوی مخالفت کېدی سي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې کال 2018 کې په ډان ورځپاڼه کې یو خبره خپره سوې وه چې د ډان لیکس نوم ورکړی سوی و. پکې ویل سوی و چې سیویلین حکومت فوجي مشرانو ته ویلي په پاکستان کې موجود تندرو ډلو په ضد کچري کمونه پورته نه کړل څو نه پاکستان په نړۍ کې یوازې کېدی سي. رپورټونو تر مخه د دغه ډان لیکس ورسته د پاکستان فوج او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ سخت اختلافات رامنځته سوي وو، خو کال 2018 کې یو ځل بیا د دغه ډان لیکس رپورټر سیرل المیډا سره یو مرکه کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي وو چې پاکستان کې تندروه تنظیمونه اوس هم وجود لري، او دا یې هم پښتنې رابرسیره کړې وې چې آیا دا په کار وو چې دغه تندروه تنظیمونه پل بل اړخ ته ممبئی چاودنو اجازه ورکړې سوې وای چې پکې شاوخوا یو نیم سل تنان وژل سوي وو. هغه وخت هم د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په سرګنده دغه بیانونه د فوج او د نواز شریف ترمنځ د تاوتریخوالي سبب ګرځول کېدو، او د مسلم لیگ نواز ډلی سمشران اوس هم وایي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف وزید مقدمو او دوی د چوکۍ څخه لرې کولو شاته یو درېم قوت وجود لري.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
درنو عزتمنو اوریدونکو، څنګه چې مو ولیدل اوس به زو مطبوعاتو ته کتنه کوو، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل صاحب کړې ده. او ستاسو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم هغه څرګندونې او هغه خبرې چې په مرکه کې د نیویارک ټایم ورځپاڼې سره کړې ده، هغه راغونډې کړې دي. په دغه مطبوعاتو ته کتنه کې اورو.
نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې خارجي اخبارواله سره د نهه پورز د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د شبو خبرو اترو پرانا کې د اخبار د نامتو لیکوال د جیفری جیټلمن یو تفصیلی معلوماتي او ترجیحاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان وزیر اعظم وای چې مونږ اوس د جهادي او جنگیالي ډلو هیڅ اجتمن نه یو. جیفری جیټلمن نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې سوره دی وړاندې پاکستان د خپل ځان نه یو پشپګ لوی ملک یعنی هندوستان سره د جنگ غاړې ته رسیدلی وو، بلخوا د پاکستان په اسلامي مدرسو کې توندلاري او جنگیالي په خفیه توګه خواره دي، ګرانی د اسمان سره خبرې کوي، د وزیر اعظم د خزانې ډلې د پیسو ټکو د را پیدا کولو دپاره هر طرف ته لاس پی وهل شروع کړي دي، او اقتصادي تباهۍ نه د بچ کېدو دپاره د اربونو ډالرو یو پیکج ترلاسه کولو ته سخت لیواله دي. خو د دې ټولو لانجو او کشالو باوجود د وزیر اعظم عمران خان استقامت پذیر دی. عمران خان دومره په زړه جمع دی چې د نهې په ورځ د خارجي صحافیانو یوه ډله اسلام آباد کې خپل دفتر ته راوغوښته، او تر یوې ګنټې پورې ورسره ښه د زړه د خلاصه ګپ شپ ولګولو. جیفری لیکي چې هم په دغه ملاقات کې عمران خان خارجي صحافیانو ته د څه قسمه فکرمندۍ یا پریشانۍ تاثر ورنکو، او د خپلو خبرو اترو او کړو وړو نه په صحافیانو ظاهره کا چې د ده د ټولو مسلو د اوارولو او په تیره تیره پاکستان نه د هغو توندلارو او د جنګیالو د نوغي وستو په لوري اراده ښه مضبوطه ده، چاته چې سدمانه کې پاکستان ښه ازادي ورکړې وه. وزیر اعظم عمران خان صحافیانو ته وویل چې مونږ د خپل ملک د سباون د روښانه کولو فیصله کړې ده، د خارجي فشار نه ماورا، مونږ په خپله د جهادیانو د توندلارو او د جنگیالو نه د ځان خلاصولو پخه فیصله کړې ده. عمران خان وویل چې دا جهادیان توندلاري او جنگیالي د پاکستان د فوج پیداوار دي. دا جهادیان په کال 1980 کې پاکستان د امریکای په ملاتړ افغانستان کې د روس د وهلو لپاره د ګردي دنیا او کل هم پاکستان نه راغون کړي وو. خو عمران خان وویل چې د دوی کار اوس ختم شوی دی، او اوس مونږ ته د دوی هیڅ اجت نشته. په دغه موقع عمران خان پاکستان کې د بډو رشوتونو د لعنت ختمولو او د خلکو د غربت نه د وستو ذکر هم وکړ. د طالبانو سره د امن د لوزنامې کولو د خپلو کوششونو حال هم صحافیانو ته تیر کو. عمران خان خارجي صحافیانو سره د خبرو کولو په موقع ټوله دنیا کې د ګرځېدو ذکر هم وکړو، او د خبرداري په انداز کې وی چې هندوستان د هندو قوم پرستۍ په لوري روان دی، او په هندوستان کې د آبادو مسلمانانو ژوند عذاب کې اچولې دی. د زیاته کچ هندوستان د یوې ازادي او امنناکې معاشري ملک، ما تصور م نو کړې چې هندوستان کې وداسي بوګنون کې حالات هم پیدا کیږي لکه چې نن سبا زوینم. زکه چې هندوستان کې مسلمانۍ اوس ډیره ګرانه شوې ده، او په مسلمانانو حمله د امروزه معمول جوړ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې خاغلی عمران خان په اگست کې د لانجو او کشالونه د ډک پاکستان د یو منتخب وزیر اعظم په حیثیت د وزیر اعظم په کرسۍ کې ناستو. د ډیرو تجزیه‌نگارانو اب تفسیر نگارانو وینا ده چې د پاکستان مضبوط فوج د عمران خان دراوستو د پاره د 25 جولای په عامو انتخابونو کې سخت دوکې او ټګې ټورې کړې دي. پاکستان یو زوړخیال مذهبي اسلامي ملک دی. هر کله چې عمران خان د بین الاقوامي شهرت یو لوبغاړی او ورسره یو عیش پرست انسان پاتې شوی دی، د دوه د برتانیې د پخوانی شاهزادګۍ د حق رسیدلی ډیانا غوندې شخصیتونو سره یارانې پاتې شوی دي، خو د تیرې سمودې راسې اسلام تړي رامات شوی دی. وزیر اعظم عمران خان خارجي صحافیانو سره وعده وکا چې د توندلارو خلاف دا موجوده شروع کړي شوی کارروایی به د پخوانو کارروایو په شان بناوټی نه وي. دوی چې حکومت په ګرد پاکستان کې اسلامي مدرسو کې د انګریزای او د ریاضای غوندې د مضمونونو خودلو د پاره دغه مدرسو ته د 40 استادانو د لیګلو فیصله کړی ده، چې مقصد د اسلامي مدرسو د چنو توندروي ته د تلونه منیکول دي. د پاکستان په سر باندې پیرس کې ترهګرو لا د مالی امداد د رسولو والا د ملکونو په بدنامه فرس کې د اچولو د ادارې تیره توره هم ځوړند پرته ده. که پاکستان دغه فرس کې واچولې شو نو د هر طرف نه به پې مالی امدادونه بند شي. عمران خان د یو خارجي صحافي د یو تپوس په جواب کې وویل چې د پاکستان فوج په مکمله توګه د دوه حکومت سره غاړه وړي، خو د عمران خان دې خبرې سره آزاد تجزیه نگاران اتفاق نه کوي او وایي چې عمران خان د فوج د لاسه دی او چې فوج وای عمران خان به مغه کوي. بل خوا د عمران خان خپل وزیران په دې فکر مند دي چې عمران خان د خود اعتمادي او خپل خبرې نه د ګرځېدو د پاره ډیر مشهور دي او څو وخت هم خپل فوجي نه کانو ته راتاوې دي شي.
دا د وایس اف امریکا دیوا د کډر من اوریدونکو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه موږ لیدلی سي facebook.com/voadiwa. او اوس هم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د پور ورکولو وړاندې ویل دي چې د پاکستان اقتصادي وده به په راتلونکو 5 کالو کې نور هم ښکته سي. الیاس خان په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په واشنگټن کې د سپرینګ غونډې پیل کېدو نه وړاندې IMF په خپل ورلد اکنامیک آوټلوک کې ویلي دي چې پاکستان ته به خپل اقتصاد ښه کولو لپاره نور بنیادی اصلاحات راوستل وي. د IMF دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر د مالیاتي ادارې نه قرض یا پور اخیستو خبرو اترو لپاره واشنگټن ته رسیدلی دی. د IMF رپورټ وایي چې د ګرانۍ شرح به د 6% زیاتوالي هدف پر ځای 0.6% وي او دغه بجټ خساره به د 0.2% پاتې کېدو امکان دی. په دې کې راتلونکي مالی کال کې د نور زیاتوالي امکان څرګند کړی دی. رپورټ وایي چې روان مالی کال کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره یا مالیاتي خساره به 15.2% او راتلونکي مالی کال کې به دا 0.2% وي، کومه چې تیر کال 6.1% ریکارډ شوی و. همدارنګ د بیروزګارۍ شرح به سخ کال 6.1% او راتلونکي مالی کال کې 6.2% وي. اقتصاد پوهان نظر لري چې تر کومې پورې بنیادی اقتصادي اصلاحات مخې ته راغلي نه وي او کاروباري حالې ځلې تیز شوي نه وي، د پاکستان اقتصادي ستونزې به همدغه رنګ وي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د پېښور پوهنتون د اکنامکس ډیپارټمنټ استاد پروفیسر ډاکټر ذلاقت خان وایي پاکستان اقتصادی ستونزو علتونو او پدې قابو منتلو پاړه مو چې د اقتصاد پوها پروفیسر ډاکټر طاهر حجازی نو پختل نو هغه وی
خبر ده چې جی ڈی پی گروتھ کوم ده هغه خو لنک دی مختلف ایکٹیویټیز سره. څنګه چې موږ پاکستان کې سی پیک پروگرام کې موږ ډېر سړکونه انفراستراکچر کوم باندې ډېر انویسټمنټ ګورنمنٹ اف پاکستان هم کړی او چاینا هم لون را کړی او هغه باندې کار لګیا او کنټریکټرز ته کار ملاو شوی او مزوران ته کار ملاو شوی او انجینیئرز ته کار ملاو شوی. پاکستان ګورنمنٹ ته ټیکس نه ملاوي دوه هغه چې کو بند کو پاکستان ټیکس ریونیو چې کوم ده 300 بلین کم شو. جی ڈی پی گروتھ یا خدا ایکٹیویٹی تقریبا 400 پروجیکٹس کوم ده پی ایس ڈی پی انڈر چې کوم غروانو اول دا حکومت سٹاپ کړو چې جی مونږه خرچې بر کم کو او اول مونږه قرضې به پې کو.
د رپورټ تر مخه روان مالی کال کې بعد اگرانی شرح 0.6% او راتلونکي مالی کال کې 0% تمه ده. د اگرانی شرح یا انفلیشن په کال 2017 کې 3.9% و. IMF تر کال 2040 پورې د پاکستان شرای نمو 2.15% پاتې کېدو تما سرګند کړی ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
نو زه عزت من اوریدونکو لیدونکو تاسو دغه راپور د الیاس خان څخه واوریدو چې هم د اقتصاد په حق له وو د پاکستان د اقتصاد او د په حق له وو په دې اړه نو غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې څېړنه هم وړاندې کو څنګه چې مو وړاندې تاسو ویل چې پاکستان د قرض ورکولو نړیوالې مالی ادارې IMF د دې وړاندې چې پاکستان ته قرض ورکي یا پور ورکي ویل دي چې راتلونکو 15 کلونو کې به د پاکستان اقتصادي وده لا نور ټیټکیږي. په دې باندې څه څېړنه لرو؟ آیا IMF به پاکستان ته دغه پیسې هم ورکي او کنه؟ دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار افتخار حسین چې ترې بختور شاه پوښتنې کړې دي.
یقینا دا څه ده چې په دغه تازه رپورټ دا پرون د نهه په ورځ باندې جاری کړی شوی دی او دغه رپورت چې خپور شو نو د دې تر ټولو غټه خبره خو ولنې دا و چې د پاکستان د اقتصاد عمومي وده چې ده د هغې شره به 2.9 او 2.8 شاوخوا دغه شمار شمیرې ښیي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به داسي. او بیا وړاندې هم دا وایي چې کچري د تحریک انصاف حکومت هغه اصلاحات و نکړه د کم چې غوښتنه کیږي نو دا به د کال 2040 پورې هم دغه سی وي. یادګرن خپل اوریدونکو ته دغه یادونه کوو چې ګوره د پاکستان د نواز شریف پخوانی وزیر اعظم حکومت چې کله په کال 2013 کې ختم شو نو د ود اشاره شپږ اشاریه 15 براوه د پاکستان عمومي اهداف هم په دغه شمار شمیرو کې پاتې شوي. خدا نیم په نیمه کمه شوې ده، اقتصاد ډیر کمزور ښکاریږي. اوس راځو دغه اصلاحات سدي هغه کې ګوره د روپی په قدر کې کموالی دوی غواړي د IMF. بیا د هغه سره چې کومه ګرانی راځي او عام تن ته ډیر مشکلات وي او د دې سره سره د مالی د راټولولو نظام سمول دي، یعنی د ټاکس کلیکشن سچ دوی په خپل اکثره خبرو کې وته هم اشاره کوي. او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وخت بوخ دا ویل دي چې دوی زیاتې د غشمار شمیرې چې څومره خلک ټاکس ورکي سره په 30 لاکه خلک منګ خپل اوریدونکو ته په پاکستان کې په 2.8 میلیونه خلکو کې 30 لاکه خلک چې دینو ټاکس ورکي دا ډیره کمه شمیره ده او په ټول آمدن کې د پاکستان چې دینو ډیره کمه برخه ده. اوس راځي پرون چې دی یو بل خبره چې په نړیواله کچه باندې په خپل هغه نور اړخونو ته خو بیا وروسته زو د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر چې دا وخت په واشنگتن کې دی د ګل پورز یو خبری کانفرنس کړي دی د راتګ نه مخکې او یو څو مهمه خبری کړي دي. یو دا ویل دي چې د پاکستان په ټوله مدن کې 3.15% چې دی دا د قرضې برخه ده، یعنی ست پاکستان سره چې 100 روپۍ مدن وي نو 3.5 پکې قرض اخیستی وي. او بیا وی چې د ورلد بانک شمار شمیرې دي چې دا به په دی جون کې 3.5 ورسیږي. او بل خبره دا کړه و چې یاره دا د قرضې مشکل چې دی دا دوی نه ختمیږي او دا چې د دوی حکومت موده پوره هم شي نو به دا 0.5% دی. نو د پاکستان د قرضو مسله د هغه په خولې بل خبره هم دا کړې ده چې دوی سود چې دی کنه هغه لګیا دی ورکوي او د دې قرضې ختمیږي نه.
افتخار حسین صاحب د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په واقع دراتنو له وړاندې او دا غین ورستو هم داسي ویلی و چې دوی به IMF ته نزي او څېړونکو دا وایي چې دوی په وخت باندې IMF نه قرض اغیستې ونه تر ډیره هدا پورې به دا مشکلات اوس قابو شوي هم وي. تاسو څه ګڼئ چې د خزانه وزیر اسد عمر چې د واشنگتن په سفر دی آیا دوی به اوس هغه د IMF شرطونو ته غاړه کیږي او د قرض اخیستو کې به بریالي شي؟
په دې باندې نیوکه کیږي خو دوی سره سبل لار نشته، دا په خپل هم وي او دی دا هم عثماني هغه خلک چې ووټي ول ورکړي دي او عام خلک چې په هغه باندې به بوجم پریوزي، یعنی د خلکو ژوند چې دی هغه به نور هم په مشکل کې کیږي ځکه چې گرانی ده تر د دې زیاته گرانی برازي. یو خبره بل د چې کوم وادي کړي په هغه په هم اوس خپل سیاسي مخالفین نیوکه کوي چې را قرضې بنالو دا جولې بنغوړو مونږ به خیرات نه غواړو. خو ګوره دې چې کله نن په واقع راغلې دي نو دوبۍ ته ځي، سعودي ته ځي، چین ته ځي، قرضې غواړي او خلکو ته بیا دا د یو کامیابی په شکل کې وړاندې کوي چې ګوره مونږ له پلاني قرض راکړه. نو دا خبره ستاسو پښتنه چې دا یقینا یو بنیادی پښتنه ده. اوس IMF ورس رمانی او کنادا غټه پښتنه د دوه برخې دي. اسد عمر چې دلته دی دی به د سوار لسه منټه پوری دلته نو هغه کې به بیا دی په دغه شرایطو خبرې کوي. دا سخکاریږي چې دا به ورسره منی ځکه چې دوی ته د پیسو ضرورت دی. او بل خبره دا ده چې دا غینه پس به بیا دی پلان عملی کوي.
ډیر مننه افتخار حسین.
امریکا جوادا ګلاو خطر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو څیړنه د افغانستان د سولې په اړه درته وړاندې کوو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دی چې د افغانستان سوله به بالاخره د افغانانو په خپله مشري کوي او د افغانانو ترمنځ به وي. دا خبرې به هم د دوی ترمنځ کیږي. زموږ همکار پیروز زبیر شاه صاحب دا وخت را سره د ویډیو لینک له لارې د کانګرس د ودانۍ له مخې سره را سره ملګری دی. پیروز زبیر شاه صاحب، ستړي مسې او په خیر رالی. که دارت ووایسه چې مایک پامپیو چې دا خبره کړې ده، نو څه امکانات لیدل کیږي چې دا خبرې به بالاخره د افغانانو ترمنځ، د افغانستان د طالبانو، د افغانستان د حکومت او د اړونده فریقو ترمنځ وي؟
جی، مایک پامپیو دا خبره چې کومه کړې ده، دا خو په داسې مهال چې دلته په امریکې باندې سپیشلی چې کله حمدالله محب دا خبره وکړه چې داسې داسې چې زلمی خلیلزاد اوباس افغان حکومت د خبرو نه اوباسل غواړي او دا په خپله څه ذاتي ایجنډه یې ده. ور سره بیا پرون موږ ولیدل چې دلته سنیټرانو هم مایک پامپیو ته یو خط لژلی ده او هغه شی دا ورته ویلي دي چې باید خلیلزاد دی چې کله واپس راسي دلې د کانګرس ته د پیش سي او موږ ته دې ووایي چې دا خبرې په کوم خبرو باندې روانې دي او څه پرمختګ پکې سوای ده. نو په هغه اوس بیا پرون چې کوم دلته سنیټ شو غونډه شوې وه، هغه شی د مایک پامپیو نه دا پوښتنه بیا شوې وه چې افغانستان د حکومت به څه مانیخیز رول وي که نه وي. ده ورته وي چې بالکل به یې وي او موږ کوشش دا ده چې افغانستان حکومت پکښې وي او افغانستان حکومت په مشرۍ شي او دوی په واک اختیار شي به کیږي. او بل طرف ته افغانستان شي موږ وینو چې هلته هلې ځلې روانې دي، اوس دا پر قطر شی یو غونډه ټاکلې ده په 19 نه واخله 20 تاریخ پورې به کیږي. په هغه شی پرون ه چې کومه غونډه شوې ده هغوی شی، بلکې نن یو غونډه شوې ده هغه شی هغه نمونه یې ټاکلې دي چې څوک به برخه اخلي، پوره یو هغه ورته ګروپ ورته جوړ کړی ده. خو اصلي خبره اوس بیا دا ده چې کوم طالبان دریز د طالبان اوسه پورې دغه زړه خبره کوي، اوس یې دا قطر شی چې کومه غونډه ده په هغه شی دوی دا وایي چې څوک ښه راځي هغه به د حکومت نمایندګي نه کوي. او دلته حکومت افغانستان دا وایي چې نه، چې کوم د حکومت کسان نی په د غونډې شی په د ګروپ شی هغه به د حکومت طرف نه وي او نور چې کوم وي هغه به د افغانستان د ولس طرف نه. خو بهرحال اوس طالبان یې اوسه پورې نه مني او چې طالبان یې کله نه مني نو بیا به دا خبره ما نه ده خیال چې هغه نتیجې به راوړي چې کوم امریکا وایي یا کوم افغانستان حکومت وایي. نو اوسه پورې جی،
نو پیر زبیر شاه صاحب چې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، طالبان تر اوسه پورې دا خبرې ته لا نه دي کښېنستلي چې دا خبره ومني. نو مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی او هغه وایي چې بالاخره به هم دغه د افغانانو تر منځ وي. نو څرنګه ګمان کوئ چې د طالبان ولې د افغان حکومت سره لا تر اوسه پورې و خبرو اترو ته چمتووالی نه څرګندوي؟
نو دا خو به دوی یو څه سیاسي چال به وي. دوی همیشه چې کوم اول نه خبره دوی کوي چې دا حکومت چې کوم ده، دا د افغانستان نماینده حکومت نه ده، دا د امریکې په زور دلته راوستای ده، په افغانستان مسلط کړای ده. نو دا هغه دوی زور دریز ده او کېدای شي په دغه باندې دوی کوشش کوي چې داسې څه ګټې په دا خبرو شي، داسې څه خپل دریځ په منلو لپاره څه ایز اے بارګیننګ هغه چې ورته وایي استعمال یې کړي. خو بهرحال افغانستان چې کوم اوس دا پلاوی جوړ کړی دوی به جی، موږ به ګورو چې دوی په خبرو شي مخ شي څه پرمختګ کیږي. خو اول خبره خو به دغه وي چې دوی خپلو شي کله سره کښېني، نو هغه پاره لا دوی لا نه دي تیار. نو اوسه پورې څه پرمختګ زه نه وینم چې کله دوی سره کښېني او افغانستان حکومت هڅه دا کوم غونډه کړی دا نن په هغه شه دوی دا خبرې کړې دي چې کوم هغه خبرې دي چې کوم هغه سر لیکې چې ورته وایي چې را دې خبرو باندې موږ ته رداي سو دا د خبرې موږ نه سو منلای. نو هغه شه بنیادی خبرې دي. مقصد دا ده چې کله پورې افغانان طالبان دا ونه مني چې دا افغانستان حکومت دا او دا چې کوم پلاوی دا د افغانستان د حکومت نمائندګي کوي، بیا چې کله دوی سره کښېني بیا به اصلي خبرې شروع کیږي. اوسه پورې دا څومره هدي که مایک پامپیو کوشش کوي که امریکا کوشش کوي که افغانستان حکومت لګیا ده، دا ټول د خبرو پاره دي چې د افغانان خپلو منځ سره کښېني. نو هغه کښېنسته خو به اوس یو وسي، خو هغه بعد به دوم هغه سټپ دا وي چې کله طالبان یې ومني چې او دا اوس چې کوم پلاوی دا د افغانستان د حکومت دا دا موږ منو، نو هغه نه بعد بیا خبرو چې او څه سوله کوم عمل د ابو باقاعده شروع سي اوسه پورې دا تشې خبرې دي.
ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان پام ساتئ.
ډېره مننه.
اولیدونکو دا مهال زو د افغانستان ولوریتا چې یو بل مهم راپور لرو د اقتصاد په اړوند او د زینو لاستراوړو په اړوند چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی چې افغانستان به یو اربیا نور په شان نزي او هغه ځکه چې اوس نړیوال ملاتړ ورسره دی او د دې ترڅنګ دا چې په تیرو سو کلونو کې بي ساري لاسرسي لري. تفصيلات یې سدي حکمل روان ساداتي تاسو ته وړاندې کوي.
جمهور رئیس اشرف غنی ملت ته د حکومت لخوا د حساب ورکولو په ویډیوي پیغام کې ویلي چې له دې وروسته هر وزارت او اداره مسؤله ده چې د شفافیت او ولس ته د حساب ورکولو په هدف د خپلو کړنو په اړه له ملت سره معلومات شریک کړي. اشرف غنی ویلي دي تیرو څلورو کلونو پر مهال په بیلابیلو برخو کې افغان حکومت ګڼې لاسته راوړنې درلودې او له مشکلاتو سره یې مبارزه کړې ده.
احیای جایگاه افغانستان در عرصه تجارت و ترانزیت، بیور شده شدن افغانستان در تعاملات داخلی و خارجی، باز شدن مسیرهای متعدد زمینی و هوایی.
دایوای په تجارت او ترانزیت کې د افغانستان لپاره د ځای پیدا کول په داخلي او بهرنۍ اړیکو کې شفافیت په افغانستان کې د تجارت لپاره د ګڼ شمېر ځمکنیو او هوایي دلیزونو پرانیسته د اوبو مدیریت له فساد سره مبارزه په اصلاحاتو کې پرمختګ په سیاسي ادارو ټولنیزو برخو کې د ښځو اغیزمنه ونډه هغه څه دي چې د یوې بېلګې په توګه یادونه کولی شو. ولسمشر زیاته کړه افغانستان شاتګ نه کوي او نړۍ او سیمه هیوادونو ته اقینات ورکړی چې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي.
دغه راز له افغانستان څخه د ملاتړ په خاطر مو د نړۍ د قانع کولو لپاره څلور اویا بهرني سفارونه کړي. زموږ اساسي هدف دا و د نړۍ سره څه ډول د دوامداره همکاریو د تعامل با پرانیزو او افغانستان له تړلي هیواد څخه پر مقتدر شریک بدل.
د افغان حکومت ادارو له لوري ملت سره د تیرو کړنو او فعالیتونو په اړه د معلوماتو حساب ورکولو پروسې په پیل سره نن د افغانستان څلورو وزارتونو مسؤولو چارواکو د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شول او خپلو ادارو د فعالیتونو په اړه یې معلومات له ولس سره شریک کړل. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دویسف امریکا جو بدا کدر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. ور بیا هم زو د خبرونه په دې برخه کې د پاکستان ولوري ته چیرې چې د بشري حقوقو خپلواکه ادارې په هغه هیواد کې د بیان په ازادي باندې بندیزونه او د جمهوریت روایتو په ختمه دوه اندیشنې څرګند کړې دي. د بشري حقوقو ادارې دا هم ویل دي چې په پاکستان کې د پوجي عدالتونو مده د غزولو پر ځای دي د هیواد د انصاف په نظام کې اصلاحات وسی. نور تفصیل ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د بشری حقوقو خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی لخوا د شورو پر ورځ اسلام آباد کې یو غونډه شوې چې پکې د بشری حقوقو د فعالینو ترڅنګ یو شمیر سیاسي غړو هم ګډون لرو. په دې موقع د وایس اف امریکا سره خبرو کې د ایچ آر سی پی یوې مشرې ناجیلانی ویناوه چې په هیواد کې د میډیا او د اظهار د ازادۍ لپاره فضا راتنګیږي، صحافیان زورول کیږي او بې درکه کیږي او په هغه غیر دولتي تنظیمونو هم د بندیز سازش روان دي څوک چې په ځانګړي ډول پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کار کوي او دا علامات خای چې په هیواد کې جمهوریت څنګه غیبیږي. د پوزی عدالتونو د میات غزولو په باب لا د یو سوال په جواب کې د میرمن هینا جیلانی ویناوه چې په پوزی عدالتونو د هغوی تر ټولو لوی اعتراض دادی چې دا د قانون د عملداري پر ضد دی او چې څومره هم داوی وشي نو دا د قانون د عملداري ماته هیت نه دی. په دغه عدالتونو کې نه خو د شفاف مقدمه خیال ساتل کیږي او نه ملزم ته د خپل خوخه د وکیل حق وی.
کاؤنٹر ٹیررزم، وائی شوڈ دا فوج ڈیل ود دس کاؤنٹر ٹیررزم؟ یہ ایک کرائم ہے جیسے دوسرے کرائمز ہوتے ہیں. اگر آپ کی عدالتیں نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ کریں، اور ان کی کیپیسٹی کو بڑھائیں.
حقوائی د نور جرمن پشانت رہگری ہم یو جرم دے اور پوزی عدالتوں دے ولے د دے قسم جرمن مخونی سی کہ عام عدالتوں دے ترہگرے مقدمے نشی اورے دے نو بایت چ دہغے توان سی واکڑی شی خو ریاست دا زکن کوی چ ہغی سرا د پوزی عدالتوں پ شکل کے یو متبادل چتا. د بشری حقوں نڑیوال سازمان ایمنسٹی انٹرنیشنل پخپل یو رپورٹ کی ویلی چ کال 2013 کے پنڑے کے د مرگ پ سزا گانو کے 11% کمی راغلے دے. د پاکستان د بشری حقوقو د غخپلواک سازمان هم د پانسه د سزا مخالفت کوي او وایي چې د مرګ سزا په ټولنه کې د جرمونو د ختمولو سبب نه ګرځي. وتلې قانون پوه لطیف افریدی چې په خپل هم د پوزی عدالتونو څخه د سزا شو ملزمانو په دفاع کې اعلی عدالتونو کې وخت په وخت پیش کیږي وایي دغه پوزی عدالتونه په خپل هم په خپل ملټری اکټ او د هغه پر رولز عمل نه کوي.
عدالتونو داسی چی سرم شتا چی خلق داوی خپل خپلوان قرآن خوری چی دا خلق بی گناه دی او گناهنگار خلق مشهور گناهنگار خلق بدستور دا دویسا گرفتار دی او دا غی خلاف سا کروائی نکی گی. نو دا دی عدالتو چی سمرا دا دی اثر پکارو دا دی چی دا ترائلم خشوه دی او سوک بچ که دیم نشی دا سی اثر نده تلی انفارشونیتی بدبخته نا او
پاکستان کے د ترہگرو پر زد جوڑ پوزی عدالتونو میاد ختم شوے او حکومت غوالی چی د پوزی عدالتونو میاد نور اوغزوی. د پاکستان فوج وائی چی د ہیواد پا بیلا بیلو برخو کی جوڑ نورلس پوزی عدالتونو پا تیرو سلورو کلونو کی د ترہگرے پا پیخو کی ککل د شپک سو نزیاتو تنانو تا سزا گانی او رولی دی او د پوز د عام اڑیکو د سانگی تر مخا پا دے کی درے سو شپک سلویخ تنانو تا د پانسے او دو سو یو اویا تنانو تا نور سخت سزاگانی ورکڑی شوی دی. دا لومړی ځل و چې په پاکستان کې د یو دستوري بدلون د لارې پوزی عدالتونو ته د سیویلین تنانو پر ضد د مقدمو د اورولو واک ورکړی شوی وو. خو په نامعلوم ځایونو کې جوړ او په ناسرګنده چارواکو او قاضیانو مشتمل دغه پوزی عدالتونه د خپل قیام راهسې د نیوکو سره مخ دي او د هیواد سیاسي ګوندونه دریز روړي چې په هیواد کې ترهګري کمه شوې ده نو د پوزی عدالتونو ضرورت نور پاتې نه دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکہ ڈیوا دا قدر منور دنکھو خبرونه لا دوام لري. یو بل رپورٹ هلور ته ساسو پام را ګرځو چې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د نورو پر ضد د سپین پوستو د کرکی مواد د ټولنیزو مطبوعاتو مسؤلین وایي چې یو غټ چیلنج دی. تفصیلی رحمان بنیر راکوي.
د امریکې په کانګرس کې د ټولنیزو رسنیو باندې خبرېدونکو سغدریزه یا سپین پوستو نسل پرست موادو د مخه نیبو د امریکای په کانګرس کې اوریدنه شوه. دا د اوریدنه کې خبرې شوې چې د سپین پوستو نسل پرستو نظریاتو مننکي په جماعت کړي حمله په ټولنیزو رسنیو خوره کړي وه. په دې باندې د ډیموکریټس نمائنده جیرالډ ناډلر وویل په نړیواله کچھ د تیزو رابطو په زمانه کې نسل پرست سپین پوستکي په ټولنه او په مذهبي لګښیو د ټولنیزو رسنیو د لارې حمله کوي. د کال 2001 هسې خي اړخو تندرو په ټول هیواد کې حمله کړې دي. خو اوس دا سونځه نړیواله ده. په نیوزیلینډ کې د حمله په ټولنیزو رسنیو خورېدلو یو غټ چیلنج جوړ کړی دی. د فیسبوک د اولسي تګلارې مشر نیل پوټس وایي منګ دغه پیخي 1.2 میلیون ویډیوګانې نیولې وي او ډېر په چټکتیا سره یوازې په 30 غنټو کې 3 لک نورې ویډیوګانې مو ختمې کړې وي. د ولسی قتل عام د ویډیو لری کولو تګلاره سپین ده. خو د 2 بلین خلکو د اظهار د ازادۍ سارنه آسان کار نه دی. د ګوګل قانوني مشیر الکساندر والډن وای په خبرو کې اکثره د کرکې ډکې ویناګانې لیدل کیږي نه، او لکه د ترهګرو د ښکاره پرچام پشان د دې معلومول ګران وي. دا یو مشکل کار دی چې په داسې ویناګانو کې توپیر شوی وشي چې د سیاسي پیغام سره پکې د کرکې خبرې هم ګډې شوې وي. د ټولنیزو رسنیو ادارو ته په دې د خپرو شوو سیزونو د مقصد یا پیغام په لړ کې قانوني تحفظ حاصل وي. د کیټو انسټیټیوټ میتیو فینی وای په انټرنیټ چې موږ سوینو دغه د قانون لاندې کیږي، کوم سیزونه چې خلک خوښوي د هغې یو خواته کول به زما په اند په اولس ډیره بد اغیزه ولري او کچری په قانون کې بدلون وشي او فیسبوک، ټویټر او یوټیوب د هغه څه لپاره زیمور وګڼل شي چې خلکو په مواد خپره کړی وي، نو بیا به د ټنونو په حساب سره د خلکو خپره کړی مواد ختمول غواړي. د سپین پوستکو نسل پرستو نظریاتو ته په فیسبوک ځای نه ورکړی کیږي، خو اوس د دوی په ضد نوره سختي شروع شوې ده. د فیسبوک د اولسي تګلارې مشر نیل پوټس وای، موږ د سپین پوستکو نسل پرستو بلتن خوخو د موجودګۍ او موادو د دیولو لپاره تګلاره نوره سخته کړه او د دې د مخنیوي هر لاره چاره کوو. موږ د برترۍ د احساس تندکو موادو ته داسې ګورو چې دا په عمومي کچه تشدد لپاره وي. د ډیموکریټس ګوند غړي وایي چې په کال 2019 کې د شارلټس ویل د خونړۍ پیښې وروسته د صدر ټرمپ ویناګانو د کرکې نه ډکو خیالاتو ته وده ورکړه. صدر ټرمپ دغه نقطه ردوي، خو د خطرې خبره دا ده چې د هیواد د قانون نافذ کوونکې ادارې یو لوړ رتبه چارواکي یوازې یوه اونۍ وړاندې د سپین پوستو اوچتوالی منلی دی. د وفاقي تحقیقاتي ادارې ډایرکټر کریسټوفر وار وایي، موږ دې ته د یو مستقل خوریدونکي خطر په توګه ګورو.
خبرونه په دې ځای کې زوونی زی خبرونه ولورې ته له واشنگتن تر خبره، او د دې اونۍ موضوع چې به بیاغه به هم د پاکستان د اقتصاد په اړوند وی چې د امریکا د کانګرس غړي وایي د پاکستان د ایم ایف نه د پورونو اخیستلو مخه بنیسي او په ظاهر اقتصاد په بې خبو شوی دی. د پاکستان او په کې ښکیل د عمران خان حکومت د خپل ولس سره د کړو لوزونو په خلاف د نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف نه په سختو شرطونو پورونو اخیستلو ته ملا تړلې ده، خو امریکا وایي چې دغه کار مخنیوی به وکړي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رحمان بونیری په دغه خبرونه کې.
دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی، د واشنگتن ڈی سی نه رحمان بونیری هم. په اقتصادي ستونزو کې ښکیل پاکستان د ایف ایف نه مالی مرستې اخلي، خو امریکایي پارلماني غړي وایي د دې مخه بنیسي. په ظاهره د اقتصاد په بې قابو شوي غولۍ کې ښکیل د عمران خان حکومت د خپل اولس سره د کړو لوزونو پر خلاف د نړیوالې مالیاتي ادارې نه په سختو شرطونو قرضونو اخیستلو ته ملا تړي. د هیواد د خزانې وزیر اسد عمر په دې لړ کې د لوزامو لپاره امریکې ته رسېدلی، خو ځینې امریکایي پارلماني غړي د دې مالی مرستو سخت مخالفت کوي. دا غړي ویر لري چې دا پیسې به بیا د چین په پورونو کې ورکړه کیږي. د دواړو ګوندونو ډیموکریټس او ریپبلیکن اوچت اثر لرونکو کانګرس درې غړو ټیټ پو امیبیرا او جورج هولډینګ د هیواد خارجه وزیر مایک پمپیو او خزانه وزیر سټیون موچن ته په یو خط کې د دې مرستې په ممکنه استعمال د ډېرې ژورې فکرمندۍ څرګندونه کړې دي. دوی وایي د چین پاکستان اقتصادي لارې سی پیک په منصوبې کې د چین نه د اغستل شوو به حد ډیرو پورونو بوج به پاکستان د آی ایم ایف په پیسو کموي. د امریکای پارلماني غړو دا خط د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د کېدونکو لوزنامې نه وړاندې لیکلې ده. تمه ده چې دا معاهده به پر راتلونکي اونۍ کې وشي. یو کانګرس غړی وایي چې دا خط یې د اپریل په 15 نیټه ولیکلو. د خط یو برخه ده، د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ایم ایف نه مالی کومک واخلي او په پاکستان کې د چین د لوی منصوبې پورونه پرې خلاص کړي. دوی وایي موږ په دې ډېر فکرمند یو. د کانګرس غړي وایي دا پورونه د چین نه چې کوم پاکستان اخستې دي خوړونکي دي، مطلب یې داسې دی لکه یو وږی پړانګ چې په ځنګل کې چلی پیدا کړي. دوی وایي چې د سی پیک په دې منصوبه کې چین 2.5 بلیونه امریکایي ډالره مصرف کړي دي. دوی وایي د دې منصوبې د پورونو د خلاصولو شرایط واضح نه دي او په پاکستان کې په هم فکرمندۍ پیدا شوې دي. خط کې ویل شوې دي چې د چین د پورونو سفارتي منصوبه داسې په چالاکۍ جوړه شوې ده چې پکې ښکېلېدل ډېر اسان دي. دوی مثال ورکوي لکه سریلانکا چې د هم منټوټا بندر پورونه اوس چین ته د ورکولو جوګند نه دی پاتې. دوی وایي د چین په فشار اوس سریلانکا د دغه پورټ 1500 اکړه ځمکه چین ته د 99 کالو لپاره ګاڼه ورکړې ده. د پاکستان د خزانه چارو وزیر اسد عمر خوشبینه دی چې د ایم ایف د مالی کومک اغستلو منصوبه نږدې ده چې لاسلیک شي. هغه امریکای ته دروانیدل نو وړاندې ویل چې په دې منسوبه کې ورسره ټوله کابینه ولاړه ده. د اسد عمر تر مخه ټاکل شوی ده چې په سر کې به تازه خساره کمول کیږي او که مثبت نتیجه ښکاره شوه نو بیا به قدم اخلي. خو ځینې څېړونکي فکر کوي چې آی ایم ایف په ډیرو سختو شرطونو پاکستان د اقتصادي جنجال په وکلو کې کومک ته تیار شوی دی. د پاکستان د مخالفو ګوندونو او رپورټونو تر مخه آی ایم ایف له پاکستان غواړي چې د پاکستانی روپۍ ارزښت اوس هم د ډالر په مقابل کې لوړ دی، دا د نور رقم کړی شي. آی ایم ایف پاکستان ته ویلي دي چې د یوټیلیټي بلز یعنی بجلی، ګیس، اوبو او نورو توکو نرخونه رسې واکړه شي. د پاکستان ټول آبادی د 2.1 میلیون څخه ډیره ده، خو د پاکستان د ایف بی آر محکمې ویلي دي یوازې 1.8 میلیون خلکو سخت کال ټیکس ورکړی دی. د غواړي د ټیکسونو دا لړۍ دی وغځول شي. په پاکستان کې کروندګرو او کارخاندارو ته سبسډي ورکول کیږي. د دې سبسډي یا مالی مرستې یا رعایت د بندولو غوښتنه هم کیږي. په پاکستان کې ځینې څېړونکي دا هم وایي چې د آی ایم ایف په غوښتنو عمل شروع شوی دی. د مثال په توګه تیر اونۍ د ډالر نرخ د روپۍ په مقابل کې نور سوا شوی دی او د روپۍ ارزښت کم کړی شوی دی. خو پاکستانی مشران وایي هیواد به د اقتصادي ښکېل وباسي. که څه هم د پاکستان مشران د اقتصادي ښکېل نه وتلو ته خوشبینه دي، خو نړیوال بینک د دغه خوشبینو سره هم خیاله نه ښکاري. نړیوال بینک ویلي دي چې راتلونکي 2 کلونو کې به د پاکستان د پرمختیا کچا نور ټیټه شي. نړیوال بینک دغه پیشګوئی د سویلي آسیا هیوادونو په حق لا په یو رپورټ کې کړې ده. د نړیوال بینک د رپورټ تر مخه په کال 2013 کې د پاکستان اقتصادي پرمختیا د تیرو 11 کلونو تر لوړې کچې 15.8% ته رسیدلې ده، خو په 2019 او 2020 کې به دا مخ په کته وي. نړیوال بینک ویلي دي په اقتصادي شرح کې د کمی علت په ملک د سختو اقتصادي ستونزو په مخه د حکومت سختې معاشي پالیسیانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د راتلو وړاندې دا وکوله چې آی ایم ایف نه د پورونو لپاره منتونه بنه کوي، خو څېړونکي وایي پاکستان اوس په یوداسې بې قابو شوي اقتصادي غولۍ کې ښکېل دی چې چاته هم لاس نیوی شي. اوس په دې موضوع باس کوو. را سره د سکایپ د لارې د پیښور نه څېړونکي اسماعیل خان سره ملګری شوی دی. اسماعیل خان صاحب سره مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان سے پاکستان وسنی وزیر اعظم عمران خان بتل داسې ویل چې دی به کله هم د آی ایم ایف نه قرضونه وانخلي او منتونه بورته نه کوي، خو اوس داسې معلومی کی پاکستان دغه سخت قرضو غستو ته ملاتړلې ده، ولې؟
دا دې کو بنیادی وجه معلوم دي چې پاکستان یو ډېر لوی د معاشي او اقتصادي بحران سره مخ دی. زمون چې کوم د تاسو په خپل د بیان کې دا خبر وکړل چې د بی آر نه کلکشن کم شوی دی، 380 میلیونه روپۍ تر کمې را روان دي، او ډېر خلک دا د هغې چې کېدی شي په راتلونکي تر د جون د میاشتې پورې چې کله بیا دې دا نوی بجټ کوړي د هغې وخته پورې کېدی شي چې دا کمې یا د شارټ فال دا تقریبا 450 اربو روپو ته ورورسېږي. بل وخت چې کوم دی زمونږ دغه اقتصادي حالات داسې دي چې زمونږ نه چې کوم ایکسپورټس دي هغه کم شوي دي، درآمدات زیاتو، د هغې په وجه باندې حکومت بیا دا دغو کو چې کم امپورټس کېدل او بهر نه چې نه پاکستان ته راتلل په هغې باندې ټیکسونه ډېر زیات ولګول چې دغه دا درآمدات یا امپورټس کم شي. چې کوم سبسډیز دی ورکړې او د دې توقع سره چې کوم مالی معاونت دی داسې دغه سره لکه ټیکسټایل یا نور دارنګې انډسټریز چې کوم د پاکستان مین دغه دی بنیادی ایکسپورټ چې بهر دنیا ته کوم څیزونه دي هغې ته هم مالی معاونت هم ورکړو، سبسډیز هم ورکړل. خو د هغې باوجود چې کوم د حکومت اندازه وه چې د هغې په وجه باندې به دغه شي ملک دغه ډالر زیات پتا کې پاکستان ته راشي چې کوم په دې وخت کې ډېر سخت کمی دی هغه هم هغه رنګ ونه شو. نو زمونږ دې وخت کې چې کوم حالات دي هغه دا چې د زمونږ سره دې وخت کې د زمونږ د امپورټ لپاره چې کوم حالات کې هغه تقریبا ویلګي کې داسې د 100 میاشتو برابر پاکستان سره ډالرې موجود دي یا زرې مبادله چې د فورن ایکسچینج څخه یې هغه موجود دي. نو حالات دغه دي ډیر شرایط د آی ایم ایف داړه چې کوم وو بنیادی او ډیر سخت شرایط وو هغه د مخکې نه د حکومت تقریبا پوره کړی دي.
خو اسمر خان صاحب دا سرخم دا ډیر مهم ټکی دی، په دې کې تاسو کول غواړم چې کوم شرایط موږ هم سلورو ویل په مطبوعاتو کې راغلي دي تاسو ته هم اشاره وکړه که دغه شرایط منی پاکستان او پدی باندې د ایم ایف نه بیل اوټ اخلي نو پاکستان کې به د بیلې نرخ سی واشي د ګیسو نرخ پسی واشي په خلکو باندې و بوج سی واشي د روپی ارزښت پر کم شي کروندګرو ته ټیکسټایل ملز ته سبسډي بند شي د معاشي بوج سی واکېدلو مطلب د پولیس په دا بوج پریوزي نو دا خو داسې نه معلومیږي چې نور پراتلونکو کلونو کې دا مشکل چې د اقتصادي د داسې واکېدونکو دی
حکومت گامونه پورته کړی دی چې کوم د آی ایم ایف دا خسرایت وو دا دی چې اوس آی ایم ایف ته روان دی نو د دې کور نه د بچ کېدو دپاره چې په دې دا الزام ونه لګي چې دی د آی ایم ایف چې کوم شرایط وو هغه منلی دي نو د حکومت د هغې نه مخکې ټول شرایط ومنل تقریبا هغې کې تاسو کو ګورئ نو د ګیس په بل په مت کې چې کوم ګیس بلونه په خلکو په عام ولس باندې پاگے کی سو چند اضافہ شوی دا او خلق پاگے باندې کافی شور هم جوړ شو د بجلی پامت کې هم اضافه شوی دا اوس په تیر روزو کې حکومت دغه د بجلی پا د بلونو پامت کې چې کم دی دی ډیرټ پیسې باندې اضافه وکړه بل وخت چې کم دی نو حکومت د روپے ارزښت هغه د مخکې نه کم کو اوس د ډالر په مقابله کې روپے یو سل دو سل وی تقریبا سره پاسا
اس پر خاص مطلب دا هم د دې مطلب دارې زموږ مطلب دارې چې دا خبرې چې کمی دي دا خو اقتصادي چیلنج سی واکوي لګیا لري تاسو اتفاق وایئ سره چې دا تاسو کولونه نور سختي
کیو دا سی دا دغه چې د بیورو اف سټټیسټکس د ټکم عدد شمار مخې ته راغلي دی بیا د سټیټ بانک ریپورت وروسته روبه کې ټکم راغلي دی دا وینه دا معلومیږي چې مخینه افراط زر یا د ګرانې صورتحال ډیر زیات خراب شوی دی ګرانی ډیر زیات سوچند سی ور شوی دا بل چې کومه دا د سټیټ بانک ریپورت هم دا چې سارنه مو یا ګروت ریټ هغه دی نور فردر نور لاندې کړی دی لکه مخکې فورکاسټ او مخکې دی پیشن وی کوله چې تقریبا 90% وی اوس چې کومه دا نو سټیټ بانک تقریبا 3% تر اوسه کې دي چې نور لاندې بوزي 3% تر اوسه دي مطلب دا دی چې ګرانی زیات شو د ترکه چې کم رفتار وو د پاکستان
هغه کم شو
هغه نور هم را کم شي
اس پر خاص
انفلیشن ریټ چې کم دی افرا ته زره هو خپل سټیټ بانک انټرسټ ریټ نور هم سیوا کو دا غي نه دا معلومیږي چې پاکستان کې اوس انویسټمنټ بيخي ختم شوی کنه دې نو بيخي تم شوی دي کم هغه چې کم دي انډستریز دي یا فیکټرین دي یا د کاروباري خلک چې کم طبقه ده هغه د بانکونو نه پیسې اوچتې د دې د پاره نه چې دل تکې انویسټمنټ کی سرمایه ګرو کی بلکې دې د پاره ترس د بانک نو چتی چې خپل ژوند کم د دې صورتحال د کم حالات سره ملک او وخت یا دا د کاروباري طبقه چې کم ده یا انډستریلیستي چې کوم د فیکټرانو مالکان دي هغه په خپل هم د اقتصادي بحران سره مخ دي
اسمر خان صاحب دا خو یو يرونکې فکر مند کوون کې صورتحال دی په پاکستان کې د اقتصاد سره تړلې خو حکومت وی چې دی کوشش کوي چې پاکستان د اقتصادي جنجال راوباسي بل تر ټولو غټ چلن چې کوم دی هغه په امریکا کې د ریپابلیکن ګوند او د ډیموکرات ګوند طاقتور کانګرس غړي چې دی هغه کوشش کوي چې دا بیل اوټ پاکستان ته نشي میلاو یا ورنکړ شي او وجه دا خی علت دا خی دی فکرمند دی یا ور سره ویر عمل دا چې پاکستان با د بیل اوټ دا پیسې بیا د چین په پورونو کې ورکړي چین د چکم پورونه د اقتصادي راهداري لپاره غسل شوې دي نو په پاکستان کې دا یره سمره په حکومتي کچه باندې سنجیده غسل کیږي چې امریکایان د دې مخالفت کوي او دا پیسې به د چین په پورونو کې استعمالږي
دا څه ده چې کم خط چې لیکل شوی دی هغه کې چې کم د ریپابلیکن کانګرسمن دی هغه تاسو ګورئ هغه د انډین کاکس د هند چې کوم لوبي دی هغه کاکس ورته ویل کیږي دا د هغه ممبران دي نو ظاهر خبره ده چې انډین لوبي په بلته کې یا د انډین کاکس چې کوم د کانګرس کې دی د هند د مفادات او د پاره چې کومه تکیری هغه په دې هڅه کې دي چې په څه طریقه باندې آی ایم ایف بیل اوټ پیکج پاکستان ته ملون شو ختم دی وځي نه لیکل دي او د سی پیک چې تر څو پورې د قرضې دی هغه قرض لا اوس لا دی هڅه نه دراغلي چې پاکستان چې کوم دی هغه ریپیمنت د پاره پاکستان ته د بیل اوټ پیکج دا آی ایم ایف ضرورت ته چیرې د آی ایم ایف ته پیسې واخلي هغه په سی پیک دوه لګي نو ما خیال دار چې دا اسې دی یو خبر جوړ کړی دا د پاره چې وایي نه کی وجه پیدا کی چې آی ایم ایف ته د بیل اوټ په دی وخت کې د امریکا او د پاکستان حکومتي سطح باندې کم تعلقات دي او پاکستان چې کوم د افغانستان کښاله د هند لپاره د امریکای سره چې کوم همکاري کوي په هغه باندې د سټیټ ډپارټمنټ د امریکای د کوم ټول داړه چې کوم بیانات راځي زمونږ د خیال چې حکومتي سطح باندې او امریکا اوس داسې کوشش کوي چې د ایم اف د بیل اوټ پاکستان سره بیل
اوټ. ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
ډیر مهرباني.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
اوس ګورو چې په دې موضوع په ټولنیزو رسنیو
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو اوس هم په خبرونه کې نورو ریپورټونو ته ادامه ورکوو. او زو هم د بلوچستان یا له سرحد شهر چمن ولوري ته چیرې چې ځایي خلک وایي هلته په حکومتي روغتونونو کې نه خو د علاج مناسب بندوبست او نه هم هلته ډاکټران پر وخت باندې موجود وي، ځکه بیا هلته ځای خلک د درملنې په اړه له ستونزو سره مخ وي. نعمت الله سره دی ورباندې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی او ورته د تاسو پام راګرځو.
کڅه هم په کوټي شار کې د ډاکټرانو د خپل غشتونو د پاره په دولتي هسپتالونو کې کاربندیز روان کړی دی. خودلته په چمن سره د شار کې بیا دي خلک د ډاکټرانو په دولتي هسپتالونو کې د نشټوالي ګلا کوي. ادي خلک وای چې چمن سیول هسپتال مرکزی دولتي روغتون دی. څنګه یوازې د چمن او شاوخوا سیمو ادي خلک د علاج د پاره دلته راځي، بلکې د افغانستان د سهيلي ولایتونو د چمن پولي لاري افغانان هم د علاج د پاره دلته راځي. خو په دغه هسپتال کې د ډاکټرانو ډیر کمی دی او اکثره پر ډیوټي نه حاضرېږي.
اته ډاکټر پرچی راولې کله ول چون کې زده ایم ایس په سره مې لحاظ ته دا دغه وک ورسپې ډاکټر باندې دا د سخت ک ورسه د ایم ایس ډی سی واخه زرا علم د اجو ورځ کې دی. ما یو ډاکټر میل ډاکټر ولا کیندل دی، یو بول پر ډیوټي دی، یو نه دی راغلی، یو نن راځي. د څلیرو ډاکټرانو بجای څلور ډاکټران فلاله ناشته هغه سیم ورسه د مریضانو دغه حال دی. هسپتال کې خو ګسره پښانه ول کیږي، د کم کاریډور څه دی هغه مکمل بند دی، د خلکو درش په وجه باندې ډاکټرانو وس دروازه غسه وتلې ده.
پرچان سره واخې بالکل یو ډاکټر هم درته وسته او د دوايان د خاص بالکل خلاصې هسپتال یو دوايي هم درته وسته او د څکم ډریپ دی دا په خپل اخ سره خپل مدد ته ته رانیسي. ډاکټر نه راځي،
ډاکټر نه بده یو ډاکټر هم سارا سورو درې ګنټه درې نیمه ګنټه ولاړ پرته بجې پنده بجې باندې ډاکټر سنیت
په چمن سیول هسپتال کې د نارینه ډاکټرانو د نشټوالي ترڅنګ زنانه ډاکټران هم خپل ډیوټي ته نه حاضرېږي. یو ځوان چې ورسره د کور زنانې مریضانې وي دی وایز د خپل مریضانو سره د سار څخه دلته ناستې او ډاکټري موجوده نه دي.
دلته په هسپتال سره سار تقریبا د 9 بجو سره غلی او د ډاکټر نه سره د ډاکټر سولسته نه دی بل شي سولسته. دلته شراسه ډاکټران یو بربل سره زغلی نه ډاکټر پیدا کیږي نه شي پیدا کیږي. دلته د شپې مریضانې د شپې راغلي درو سورته ناس د اورور د شپې راغلي دي. درو سورته ناس یو مطالبه هم نه دال سوي د کشنیانو نه جوړي د شپې را.
خود چمن سیول هسپتال مرستيال مشر ډاکټر محمد علي وای په هسپتال کې ډاکټران دوی د حاضرولو هڅه کوي، خو ډاکټران دوی په داسې ترتیب دلته حاضروي چې په اونۍ کې درې درې ورځې یو ډاکټر ناست وي چې مریضان وګوري.
مریضان چې دی غریبان دا خو په د ډاکټر په ډیوټي په طریقه کار باندې سر نه خلاصي. ځینې ډاکټران دا سي چې په او پی ډی کې ډیوټي، ځینې ډاکټران دا سي چې په او ټی کې ډیوټي، ځینې دا سي چې په کیژوالټی کې ډیوټي، او ځینې دا سي چې په ایوننګ کې ډیوټي، ځینې دا چې په نایټ کې ډیوټي. د مختلفو ډاکټرانو پر مختلفو وختو باندې خپل خپل ډیوټي نسته. زما په نس باندې ډاکټران ان شاء الله ګرځي پر ډیوټي باندې دي، هیڅوک غیر حاضر نسته.
په دغه چمن سیول اسپیتال کې 25 ډاکټران ډیوټي ورکوي، خو په دغه کې اکثره غیر حاضر وي. دغه ډاکټران حاضرولو لپاره حکومتي کمیټه هم جوړه شوې ده چې دوی د حاضرۍ کته نه کوي، خو د هغه باوجود په اسپیتال کې ډاکټران موجود نه وي. که څه هم په دغه اسپیتال کې د ایم ایس ایف عالمي مرستندوی ادارې خپل مرکز پرانستلی دی چې د مریضانو کتنه پکې کوي، خو د هغه باوجود عادي خلک په دولتي اسپیتالونو کې د خپل علاج څخه نه دي مطمئنه. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹی وی، چمن.
دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. زو یو بل مهم راپور ولور ته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې په صوبه کې د چاپیریال د ژغورنې لپاره اقدامات پیل کړي دي، او ډیر زر به د پلاستیکي چې کوم کڅوڼې دي هغه به له شار څخه لرې کیږي، او دغه اقدامات یې هم پیل کړي دي. تفصیلات یې څه دي د عبدالرزاق په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خدمانو لیدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او د دې خپرونې وروسته به تاسو د بیروز خان صاحب سره د شپه په خیر خپرونه اوري، او په دې خپرونې کې به هم میلمانه وي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونې کې برخه ولرئ، او د بیدرکو پښتنو په اړوند به ستاسو سره غږیږي. کاکر صاحب موږ
به بالکل او قدرمن اوریدونکو کولی شئ چې هم د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 00 202 205 0403، او بل شمیره ده 0800 00 00.
د دې خپرونې قربانه وو زه منظر شهید،
او زه نسیت کاکر،
او تخنیکی اړخ ته د دې خپرونې همکار زموږ پروډوسر و نایله محمد. هغوی نه هم مننه کوو، او انجینیرانو څخه هم ډېره مننه کوو. تاسو هم ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو، او سرلوړه او اباده اوسئ.